سهار اته بجې شوې زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، په دې او ساته خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې خبرونې ډیره برخه د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام لپاره ځانګړی دی، خو له هغه مخکې لنډه خبري برخه کې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه تاسو ته جزئیات وړاندې کوو. خو لومړی خبرونه، د امریکا د ولسمشرۍ د تاریخي انتخاباتو په ترڅ کې د نږدې نیمایي ایالتونو د رایو نتایج روښانه شوي، خو په اوو ایالتونو کې چې رایې بدلیدونکي دي، لا هم د مرستیال ولسمشرۍ او د ډیموکرات ګوند کاندید کاملا هاریس او د جمهوری پال ګوند کاندید پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ ترمنځ د روانې سیالۍ نتایج تر اوسه نه دي معلوم. د غیر رسمي نتایجو په اساس څرنګه چې تمه کېده، ټرمپ الاباما، ارکانسا، فلوریدا، انډیانا، کنتاکی، لویزیانا، اوهایو، میزوری، میسیسیپی، مونتانا، نبراسکا، اوکلاهوما، جنوبی کارولینا، جنوبی داکوتا، اوتا، تکساس، تنسی، جنوبی ورجینیا او ویومنگ کې ترامپ ګټونکی اعلان شوی، خو میرمن هاریس بیا په کولرادو، کنیټیکټ، دلاویر، الینویز، مریلند، نیو جرسی، ماساچوست، ورمونت، نیوهمشایر، نیویارک، روټ آیلند او په واشنگتن ډی سی کې ګټونکي اعلان شوې ده. د لومړنیو نتایجو له مخې له ټولو 270 انتخاباتي استازو یا الیکټرال کالجونو څخه چې د بریا لپاره مهم بلل کیږي، 198 ټرمپ او 99 هاریس ګټلې دي. خو د انتخاباتو قطعي نتایج تر اوسه نه دي اعلان شوي. په اریزونا، جورجیا، مشیګن، نیوادا او پنسلوانیا ایالتونو کې تر اوسه هم د دواړو کاندیدانو د رایو نتایج نه دي معلوم. لاټکلونو سره سم نن او سبا د افغانستان په ځینو سندیزو حوزو کې د اوبو د کچې د لوړېدو او د سیلونو د راوتلو احتمال شته. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت د هوا پیژندنې ادارې پرون په یو بیان کې ویل چې د هریروت، مرغاب او امو په سندیزو حوزو کې د نسبتا سختو بارانونو په نتیجه کې د سیلونو د راوتلو امکان شته. د وزارت د یادې سیمو له اوسیدونکو غوښتي دي چې د سیلونو ګواښ ته پام وکړي او د سیل د راوتلو په صورت کې شاوخوا نورو خلکو ته هم خبر ورکړي. د بیان لمخې په بدخشان، سرپل، فاریاب، بادغیس، هرات او ځینو نورو ولایتونو کې هم د سیلونو د راوتلو احتمال شته. د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا وایي چې د طالبانو لاسوهنې په افغانستان کې د بشري مرستو د رسولو چاره ورځ تر بلې له ننګونو سره مخامخ کوي. د ادارې د جرمني خبري اژانس تویل دي چې د روان کال په سپتمبر کې د بشري مرستو رسونکو ادارو د هغو 103 مواردو راپور ورکړی چې د مرستو د رسولو پر وړاندې یې خنډ جوړ کړی دی، او په دې کې د اوچا په وینا د بشری فعالیتونو په چارو کې لاسوهنې د مرستندویو ادارو پر تګ راتګ، کارکوونکو یا موادو محدودیتونه او د کارکوونکو پر وړاندې د تشدد موارد شامل دي. د ملګرو ملتونو د اړونده اداره زیاتوي چې د مرستندویو شریکانو په چارو کې لاسوهنې تر ډیره په اداري او دفتري برخو کې دي. او چاوی د دې خندونو په نتیجه کې مؤسسو د درې اتیا پروژو چارې په موقتی ډول ځنډولي، د عملیاتو ځای بدل کړی او یا خپل فعالیتونه محدود کړی دي. د طالبانو حکومت د اوچا د دې سرګندونو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي، خو له دې مخکې له نړیوالې ټولنې غوښتي وو چې د بشري مرستو چاره دې نه سیاسي کوي. د طالبانو ستره محکمه په پکتیکا او تخار ولایتونو کې پر څلورو کسانو د تعزیري سزاګانو د عملی کېدو خبر ورکوي. د محکمې پرون په یو بیان کې وویل چې د پکتیکا د خوشامند ولسوالۍ د ابتدایي محکمې د پریکړې له مخې دوه کسان چې په لواتت تورن وو، هر یو په عام محضر کې په 9 درو وهل شول. تورنو ته همداراز د 1 کال او 8 میاشتو بند سزاګانې هم ورکړل شوي دي. پرون له دې مخکې د تخار ولایت په فرخار ولسوالۍ کې پر یوې ښځې او یو سړي د نامشروع اړیکو په تور په عام محضر کې د 9 درو سزاوې عملي شوې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په خپل روسي راپور کې چې تیره پنجشنبه خپور شو، ویلي طالبانو د جولای له لومړۍ نیټې څخه د سپتمبر تر پایه پر 95 تنه نارینه وو، 15 ښځو او یوې نجلۍ 111 بدني مجازات تطبیق کړي دي. ملګرو ملتونو او د بشري حقونو ډلو له طالبانو غوښتي دي چې دا ډول سزاګانې د انساني کرامت سپکاوی بلل کیږي، نو ودی دروي. او د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي لوبډلو نن د دریو یو ورځنیو سیالیو په لومړۍ لوبه کې سره مخامخ کیږي. د افغانستان په کوربتوب د سیالي د کابل په وخت غرمه په 2:30 بجو د متحده عربی اماراتو په شارجه ښار کې پیلېږي. دواړه لوبډلې به دوهمه او دریمه یو ورځنۍ سیالي د روانې نومبر میاشتې په 9 او 11 ترسره کړي. خبرونه مو له آزادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې د آزادۍ رادیو مجلې پروګرام پیلېږي، خو له هغه مخکې په مکړی لنډې خبری برخې ته چې دا برخه د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو ته ځانګړې ده. لکه څنګه چې ما په خبرونو کې هم یادونه وکړه، د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو په ترڅ کې د نږدې نیمایي ایالتونو د رایو نتایج روښانه شوي دي، خو په یو شمیر نورو ایالتونو کې چې رایې ډېرې مهمې ګڼل کېږي تر اوسه پورې هم د رایو نتایج نه دي معلوم شوي. د امریکا د انتخاباتو د وروستیو نتایجو په اړه د معلوماتو لپاره دا شیبه زما همکار نوریاس نوری په سټوډیو کې راسره دی. نوری صاحب، تازه معلومات څه دي؟
بلې تکل صاحب، د امریکا کې د رای ورکولو بهیر نږدې دی چې پای ته ورسیږي. په لویدیزو ایالتونو کې دغه بهیر مخ په ختمېدو دی. په تیره کالیفورنیا ایالت چې د الکترال کالجونو له پلوه یو لوی ایالت بلل کېږي، او په تیرو انتخاباتو کې لیدل شوي چې دغه ایالت دیموکراتانو یا د دیموکرات ګوند کاندیدانو وړی دی، 45 رای لري. خو ورپسې دوهم لوی ایالت چې تگزاس ایالت بلل کېږي او 40 الکترال کالجونه لري، تگزاس ایالت د جمهوری پالو کاندید ډونالد ترامپ ګټلی دی. البته د غیر رسمي شمیرو لمخې چې پر انتخاباتو د څار رسنیو خبرې کړې دي، تقریبا د امریکا په نیمایي ایالتونو کې رای ورکوونکو هغه کاندید ته رای ورکړي چې وړاندوینه کېدله. خو د څو برخلیک ټاکونکو ایالتونو نتیجې تر اوسه نه دي خبرې شوې. هغه څه چې تمه کېده، د جمهوری پالو کاندید ډونالد ترامپ د الاباما، ارکانسا، فلوریدا، اندیانا، کنتاکي، ایووا، میسیسیپی، لوزیانا، اوهایو، اوکلاهاما، جنوبی کارولاینا یا ساوت کارولاین، ساوت داکوتا، تنسی، تگزاس، ویست ورجینیا، نبراسکا او وایمنګ ایالتونه ګټلی دي. د دغو ټولو ایالتونو د الکترال کالجونو رای 198 ته رسیږي چې ترامپ خپلې کړې دي. او د ولسمشر مرستیال دیموکرات کاندید کاملا هارس هم له تمې سره سم په کلورادو، کنکټیکټ، دلاور، ایلینوی، مریلاند، ماساچوست، نیو همشیر، نیو جرسی، نیویارک، رودا ایلند او ویرمونت ایالتونه، او همدارنګه واشنگتن ډی سی چې ایالت نه بلل کیږي ګټلې دي. په دې ترتیب سره د میرمن هارس د الکترال کالجونو رای 112 ته رسیدلې دي.
حساب وبخې د اساس د خبرو په مینس کې زه مداخله کوم، یوازې د دې لپاره چې اوریدونکو ته روښانه شي. د الکترال کالج چې تاسو یادونه کوي یا انتخاباتي استازي، د دې د ترکیب شمیر او څرنګوالي په باب کلان معلومات ورکړي.
د امریکا ټول 50 ایالتونه دي. د 50 ایالتونو څلور سوه 15 استازي د امریکا د کانګرس د استازو جرګه کې غړي لري چې د هر ایالت د نفوس په اساس باندې دوی ته سهمیه ورکول شوې ده. 15 د استازي او دغه راز د الکترال کالجونو درې نور رای هم پر اضافه کیږي چې ټول د الکترال کالجونو رای 400 اته رسیږي چې دغه 400 اته د الکترال کالجونو نږدې یعنی الکتر لګ 200 او یا باید یو کاندید وګټي چې هغه بریالی اعلان شي. البته د نورو هیوادونو د افغانستان په شمول د انتخابات د امریکا د انتخاباتو سیستم یو پیچلی سیستم دی. د خلکو په مستقیمو رایو سره چې هر کاندید ډېرې رایې وګټي ولسمشر نه غوره کیږي، بلکې دغه الکترال کالجونو یا ټاکنیزو پلاو رایې ډېرې مهمې دي چې یو کاندید ګټونکی اعلانیږي. البته که تکلسب وخت ولرو، د 2000 کال د ولسمشری انتخاباتو ته ځیر شو په فلوریدا کې، چې د فلوریدا ایالت سرنوشت ټاکونکي رایې وې. ال گور هغه مهال له جورج دبليو بوش سره سیالي کوله. دغه ایالت کې تقریبا 1200 د رایو توپیر و چې وروسته بیا وشمیرل شولې. البته الکترونیکی شمیرن تر سره شولې چې هلته 1500 تقریبا ډیر شو یا شاوخوا ته حرکت شولې، او دیموکراتانو ویل چې باید پلاس د رایو وشمیرل شي، ولی د فدرالي محکمې د ته اجازه ورنکړه او ویل چې هغه سیستم نشته چې د دې ایالت رایې بیا پر لاس وشمیرل شي. او هغه وو چې یوازې د 1500 رایو سره جورج دبليو بوش بریالی اعلان شو.
بله مننه نوري صاحب، تاسو سره بیا هم خبرو ته دوام ورکوو. دا شیبه د چارو شنونکی احمد ضیا وحدت د شیبه په مستقیمه اړیکه را سره دی. وحدت صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. تاسو په ورجینیا کې اوسیږئ، په دې ځای کې فکر کوم که اول خو راته وایست چې تاسو په ورجینیا کې یاست، درست سم ده؟
سلامونه تکل صاحب، مننه. زه د انډیانا په ایالت کې یم، په ورجینیا کې ما ژوند کړی د فیلن په انډیانا کې.
ډېره زیاته مننه د همدا مې غوښتل چې معلومه یې کړم. تاسو نن څه ولیدل که خپل لومړی د سترګو لیدلی لنډ لنډ په لنډو لنډو سوالونو ځوابونو کې خپل د سترګو لیدلی حال راته ووایاست، چې بیا زه ځینې نورې پوښتنې هم لرم.
د رایو په حساب خو د رایو محل نن خلک یعنی ډېر خوشاله وو، او ټول د خلک چې رای ته راغلي نسبت تیر وار ته چې کووېډ کې و 2020 کال کې هغې ته مناسب، سږ کال خلک ډېر متحد دي چې رای ورکړي. د هغې خاطره ښځې، ځوانان، زاړه ماشومان، د یعنی مجموع کې ډېر ښکارېدل. معلومېږي چې د دواړو طرفو دیموکراتانو او د جمهور خواهانو منځ کې رقابت و ښایي چې یعنی شدید دی.
مننه. یوه بل خبره دا ده چې د امریکا انتخابات د نړۍ د ټولو هیوادونو لپاره په ټولو سیمو کې مهم بلل کیږي. وحدت صاحب، زه غواړم چې لنډې لنډې پوښتنې درنه وکم. اول که افغانستان ته توجه وکړو، ستاسو په نظر د امریکا انتخابات به د افغانستان لپاره څه اهمیت ولري یا په څه کې بدلون راوستلی شي؟
تکال صاحب، دلته به زه د کمالا هاریس چې دیموکراتانو کاندید ده او د ډونالډ ترامپ چې د جمهور خواهانو کاندید دی، دغه هغه خارجي پالیسي د افغانستان په مقابل کې هغه خلاصه دغه ده چې کمالا هاریس او دیموکراتان غواړي چې د افغانستان سره یو څه اړیکې ولري، او دغه اړیکې به پایس د بشري کومکو پایس مانده به دغه دی غواړي چې وساتي د اړیکې د افغانستان سره. خو د ترامپ په قضیه کې دی غواړي چې د افغانستان سره هیڅ قسم ته خاص روابط ورسره ونه لري. د دا ویلي دي چې مثلا دغه د باګرام کوم مرکز چې دی دغه سره کمو بیرته لاسته راوړو، نو دا معلومه نه ده چې د هدف ته دنه څه دی. خو د افغانستان سره روابط د دیموکراتانو په قضیه کې یو څه ښه ښکاري، اما د ترامپ د رئیس جمهوری په حالت کې امکانات ډېر کم دي چې افغانستان د امریکا د خارجي پالیسي کې به دومره تمرکز ولري.
بله وحدت صاحب، امریکا د اوکراین په جګړه کې هم تر ډېره خېله ده، او د امریکا د سیاستونو لپاره د اوکراین جګړه ډېره مهمه بلل کیږي. په دې باب راته ووایاست چې د انتخاباتو نتایج څه بدلولی شي د اوکراین په جګړه کې.
او دالته بیا هم د دیموکراتانو هغه په تور د مجموع د کوم پالیسی چې ده د نه تنها یوکراین او د نورو هیوادو په مجموع کې دی غواړي چې د همکاري د مختلفو هیوادو سره د نړۍ په سطح ولري. او د یوکراین په قضیه کې کمالا هاریس د یادونه کړې ده چې غواړي چې یعنی هن مالی هن نظامي کمکونه یوکراین ته زیات کړي تر څو چې روسیا ونه توانیږي چې له خپل ګواښ اروپا ته وړاندې کړي او نور هم اروپا ته رامخکې شي. نو په دې اړه غواړي چې اته د ناټو سره کومک زیات کړي او په عین حال کې په روس باندې بعضې تعزیرات مثلا دی وضع کړي. خود ترامپ چې دا بالکل برعکس دی، دا غواړي چې په یوکراین باندې مکمل کوم کومکونه چې دي هغه بند کړي، ځکه دی وایي چې دا کومکونه باید اروپایي وادونه ورته وړاندې کړي روسیې ته.
مننه. او ډېر لاند کې د منځني ختیځ پر جګړه د امریکا د انتخاباتو اغیز راته کتنه وکي.
نو دا د منځني ختیځ کرکیچ دا واقعیت دا دی چې د هم دیموکراتان او هم جمهور خان چې مثلا کمالا هاریس او ترامپ دی ډېر د واضح پالیسی نه لري، ځکه چې دا د ورځ په اساس باندې یعنی دا تغییر خوري. په مجموع کې کمالا هاریس غواړي چې اوربند اعلان شي او پاینال کې د دوو دولتو چې د اسرائیل او د فلسطین دا پایستې او حل لار ورته یي چې دوه دولتونه جوړ شي. خو د ترامپ بیا د تمرکز په دې دی چې باید منځني ختیځ کې همکاري باید د هیوادو منځ کې زیاته یي، چې یعنی د اسرائیل او سعودي عرب سره کومکونه ډېر شي او دی د فلسطین یو ځانګړی دولت چې د هغې په جوړېدو باندې اعتقاد نه لري. نو دا به ګورو چې دا دی چې کله خودلته عربان چې په امریکا کې دي دوی د دواړو کاندیدانو په پالیسیانو باندې چندان اعتبار نه لري.
ډېره زیاته مننه له تاسو نه قدرمن اوریدونکو. د چارو شنونکای احمد ضیا وحدت او چې د متحده ایالاتونو له انډیانا ایالت څخه د امریکا د انتخاباتو په اړه خپل نظر څرګندو.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ. قدر منوریدونکو په څو شیبو کې د ازادۍ رادیو مجلې پروگرام خبري پیلېږي، خو د امریکا د انتخاباتو په بحث کې لنډ شیبه نور هم تمکیږو. نوري صاحب په استودیو کې را سره دی. نوري صاحب، څه وخت تمه ده چې د انتخاباتو نتایج به اعلان شي؟
وړاندوینه ډیره ګرانه ده، ځکه چې په ډیرو ایالتونو کې، البته په هغو ایالتونو کې چې برخلیک ټاکونکي بلل کیږي، و ایالتونه دي د ځینو البته رای شمیرل شوی دی او ګټونکي هم اعلان شوی دی، خو په ځینو کې تر اوسه هم څرګند نه ده. او دغه بهیر لکه څنګه چې خپله هم د جمهوری پالو کاندید ډونالد ترامپ نن په فلوریدا ایالت کې چې رای واچوله، وویل چې څو ورځو کې ښایي د دغو نتیجو د دغه انتخاباتو لومړنۍ نتیجې څرګندې نشي، ځکه چې هر ایالت ځان ته سیستمونه لري. د ډیرو ایالتونو کې چې له مخکې رای ورکول شوي په لسګونو میلیونو ته رسیږي، او هغه بهیر له انتخاباتو له ورځې مخکې پیل شوی نه دی. د انتخاباتو له ورځې سره سم په دې ایالت کې چې د رایو ورکولو بهیر پیلیږي، مخکنی رای هم شمیرل کیږي. نو دا بهیر یو وخت نیسي او لومړنۍ نتیجې ښایي د رسنیو لخوا چې پر دغو انتخاباتو څارنه کوي په څو ساعتونو کې را څرګند شي، غیر رسمي نتیجې چې کوم کاندید هغه ایالتونه ډیر ایالتونو کې الکترال کالجونه ګټلي دي.
ډیر زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. د خبرونې په د ازادۍ رادیو د خبرونو په دوام کې به بیا هم د امریکا د انتخاباتو اړوند مسایل وڅېړو. خو اوس
ازادي رادیوي مجله
د هنر فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کله مو کوم. ډاکټر یحیی وردک
انګرید فون هایزلر 15 عنوان بیلابیل کتابونه د افغانستان په حق له آلمانی ته وژباړل.
داغلی هایسلر یاد غونډه په جرمنی کې وشو. د دې ترڅنګ په خبرونه کې د ژباړې پاړه د تمهید سیلانی نظر در سره شریکو.
د ترکیه ژباړه زما په نظر تر انګلیسي ژبې پښتو ژبې ته لږ ستونزمنه ده او چوکاټ یې فرق کوي.
شعر لرو.
ستوري دې ړانده شي چې اتر نو وهې تر نیمې شپې مخ دې تور سپوږمۍ چې وا خبره ستا په غم نه يم.
د پاستغه ژپونوم د اسف عمر ناول چاپ شو.
د دیو لیوانی په ژوند سرخی چې په د جمهوریت په دوران کې بچیان په بملوتی بچیان او خزه وجل شي.
سندرغاړې نغمه د افغان جنو حقونو ته اندیش منه ده.
زه خو به پورته کوم د دوی د حقوقو لپاره ځکه چې رښتیا هم اوس د علم او د رڼا دروازې په دوی باندې تړل شوې دي.
د افغانی کاو افغانستان د کلتوري ودې ټولنې لخوا د جرمنی ژباړونکي او لیکوالي انګریټ فون هایسلر یادخونډه تیرونی د اکتوبر 28 په بون کې جوړه شوه. اغلی هایسلر د سپتمبر په 14 په برلین کې د اته اتیا کلونو په عمر مړ شو. د خپل ژوند کې د افغانستان په اړه تر 15 زیات کتابونه جرمنی ژبې ته وژباړل. د دې پیاټ په بون کې د افغانی په دفتر کې غونډه جوړه شوې وه چې یو شمېر کسانو حضوري او یو شمېر نورو له افغانستان او پښتونخوا څخه آنلاین ګډون پکې وکړ. د اغلی هایسلر د زده کړو په اړه غونډې ته د افغانی مشر ډاکټر یحیی وردک په خپله وینا کې اشاره وکړه او وی ویل
په آلمانی ژبه پیداګوژي او دین پوهنه کې لوړې زده کړې کړې وې د ګوتینګن، توبینګن او هامبورګ په پانتونونو کې. دیر شکالا دی یو خون کی پتوگا پا پوانزیو که کار کرده دی. دی تحصیلات و نوروز تا نور دیر ترینینگون او زدکری کری دی دی نره پا بلا بلو هوادونو که پا امریکا که بداتله حل تا چه پا دی خبرواتر و للار درملنه دی گروپون و سنبالخت او سره کم خلکو ته مشوره ورکول کیدای شي د دوه په حق له نور هم لوړ زده کړی کړی دی.
شاغلی ورته زیاته کړه چې د شکلنی معلمې ورسته اخلي هایسلر لیکلو ته مخ کړه او د خپل ژوند په ورستیو شاوخوا دوله سیزو کې ژباړه پیل کړه چې یو شمېر مشهور آثار جرمنی ژبې ته ترجمه کړل.
د داسې مشهور شخصیتونو او لیکوالانو لکه دی مهاتما گاندی، یوهان گلتونگ، دیتریخ فشر، آوری اونیری یو اسرائیلی و چی دی سول پا حق لی خبری کری و ایرا چرنوس او باچا خان آثار، لیکلی آثار او یا دی دغ شخصیتونو پا حق لی آثار جباره لیدی.
د افغانیک مشر ډاکټر وردک لاغل هایسلر سره د غو آثار او د شباړې په برخه کې همکاري کړې ده چې د افغانانو په اړه په دیاړه بنور لدوی څخه وور.
انګرید فون هایسلر سره زه د 2011 کال رئیس همکاري لرم. هغه په جریان د دغه کلونو کې 15 عنوان بیلابیل کتابونه د افغانستان په حق له د پښتو ادبیاتو او باچاخان او عدم تشدد په حق له انګلیسي څخه په آلمانی ته وژباړل. ما به دې ته د انګلیسي کتابونه ورکول، دوه درې به مې بیلابیل موضوعاتو کې دی به بیا خپله یو کتاب انتخاب کا عقب وژباړه بیا به ما تراولیگا ما به هم ځنی لغتونه ورته ترجمه کول او په آخر کې به مو یو کوچنی قاموس ورته جوړو یا د باچاخان کرونولوژي د ژوند به ورته جوړوله او ډیزاین به کوه په خپل مودي او یا به بل ډیزاینر ته ورکا او بیا بم کله کله به د دو د چاپ د پاره بم یو منبع پیدا کوله او بیا به چاپیدل.
د اغل هایسلر دغه مینه له افغانستان سره یا د پښتو له ادبیاتو سره یا له پښتنو سره څه ریشه لري؟
او انګرید د کلونو کلونو رئیس د عدم تشدد او د سولې په حق له د بیلا بیلش باری کړی وی. دو درې کتابونه د ګاندی په حق له دیش باڑل دی همدا شان دی نور نړیوالو که دا پا انگلستان کی وو که دا اروپا کی وو او که دا پا نور و هوادونو کی وو دی دی سول و عدم تشدد بلا بل کتابونه جباڑل دی دی انگلیسی نه آلمانی تا. ز پخوا پینزل از شل کال رئیسی دی یو چا پلتا که اومد چه دی باچا خان کتابونه د پښتون آلمانی ته او یا د انګلیسی نه آلمانی ته وژباړي، ځکه چې باچا خان په آلمان کې او آلمانی ژبو هیوادونو کې چې حداقل اتریش، بلژیم، سویس او آلمان هم دی او لویترین ژبه په اروپا کې آلمانی ده، د آلمانانو ایت نه پیژندله نویدی په خاطر بیا دا د همدغه د ما د دغه غوښتنې نه خبره شوې وه او ډېر علاقه یې پیدا که. او موږ لومړی کتاب په 2012 کې د باچا خان زما ژوند او مبارزه چې په 1940 په هند کې په انګلیسی چاپ شوی دی هغه مو آلمانی ته وژباړه. د همغې نه وروسته د باچا خان سره ډېر علاقه پیدا کرد، باچا خان نور کتابونه مو هم وژباړل او همداسې بیا به نو د ما به د ادبیاتو د افغانستان په هکله دې ته معلومات ورکوو، دا به م سمینارونو ته دعوتوله. همداسې ورو ورو دې د افغانستان سره او د پښتو ژبې د ادبیات مینه پیدا شوه. نو مثلا لومړی علاقه دیدی د باچا خان کتابونه ای چې ول وستل ویج باړل د غنی خان سره شو چې دای زوی دی د غنی خان په حق لدی یو کتاب ولیک خپل راجمه کوي او دیدی شیرونه مو چاپ کړ. د همداس شان د رحمان بابا کتاب مکمل دیوان آلمانی ته وش باړل شو. د ملی هنداره مکمل په دریو ټوکو کې چاپ شوې ده او همداشان ځینې تاریخي کتابونه لکه د الفنستون کتاب یو لویه برخه او همداشان د معاصر و ادبیاتو لکه د ګلپاچا الفت غوره نثرونه د انځور صاحب ځینې نکلونه او همداسې تاریخي کتابونه د روش باړل.
تاسو د باچا خان کتاب ته اشاره وکړه، زما ژوند او مبارزه چې د اغلی هایسلر له انګلیسي ترجمه کو، دا کتاب خو په پښتو هم ژباړل شوی، تاسو یې پښتو نسخه له دې سره نو شریکه کړی؟
او پښتو نسخه ما دې ته ښودلې وه خو د انګرید فون هایسلر پښتو نو زده هغه چې ژباړه کړی دی هغه راسند پښتو نه دی کړی. په دې اخرو وختونو کې همغه تاسو چې یادوي زما ژوند او جد و جهد تر نامه لاندې چې په 1940 کال کې لومړی ځل په کابل کې دا کتاب چاپ شوی دی، په دې وروستیو کې صاحبزاده صاحب په پښتونخوا کې دا انګلیسی ته اړولی و او موږ دا کتاب پیدا کړ او د دو انګلیسی مو مرمن هایزل تور کلا هغه هم همغه لوی د باچا خان اوتوبیوگرافی هغه هم آلمانی ته ژباړل شوی دی مکمل، خو یو څه ایدیت او کار یې پاتې دی.
ډاکټر صاحب ورتک د اسما شوند او مبارزه مو ویل اسما شوند او جدوجهد کتاب رشته هم پام دی عنوان. ما مطلب دا و چې تاسو مخکې په مرکه کې د ته اشاره وکړل چې تاسو بل دوی سره همکاري کوله مرسته به مو کوله، نو ما ځکه ویل چې دا دواړه کتابونه مو نو پرتله کړی انګلیسي او اصل پښتو چې په آلبانی ژبه کې یو څه دقت وشي.
او موږ دا کړی دی پرتله کړی دی او دا لومړی کتاب دا یو مختصر دی، یو کوچنی کتاب دی چې کله چې باچا خان په کابل کې ژوند کوه د هن څه لیکوالان راغلي دي هغوی دا کتاب یاداشتونه یې نیولې دي، دوی بیا ولاړل هند ته او هلته دا کتاب خپور شوی دی. هغه وخت نو دا دیموک سره یعنی 15 کال مخکې د باچا خان انګلیسی کتاب نو موجود چې موږ دې ته ورکړای وای.
او کچرته د شیرونو برخه تراشو تاسو دې ته اشاره وکړل چې د غنی خان شیرونه هم آلمانی تشباړلی وو د رحمان بابا هم دا همداسې موزون ترجمه کړی دی.
او دی به دغه ترجمه دلته ځنې پښتنو لیکوالانو ته به هم لیګل پوهانو ته به لیګل د چا چې هم پښتو زده وي هم آلمانی زده وي نو هغوی هم دا کتلی دی او دای ویلی دی چې دا ډیره ښه ترجمه ده. خو دلته باید وویل شي د شیر ترجمه د راسان دی یو ژبه نه بلې ژبه ته اړول سخت کار دی او دا خو لا نور ستونزمن کیږي چې لومړی د پښتو نه انګلیسي او د انګلیسي نه پښتو ته واړول شي. خو ما دلته ډیر کوشش وکړ چې دموږ پښتانه لیکوالان ترجمانان او پوهان دغه کار وکړي خو له بده مرغه هیچ چا دغه لوی کار ته ملا نه ده تړلی او نه و تړلی او نه تړي. نو ما و دی دغه کار کړی دی، البته په دې کې به ستونزې وي خو خدای وکړه په آینده کې زموږ لیکوالا دغه کتاب وګوري ایډیټ یې که او په مشخصه توګه یې موږ ته ستونزې را وخی را ویلیگی پلی کلی تو که مو به بیا پا بل ایدیشن که چاپ دی چاپ دی پارا به ایدیت کن.
ڈاکٹر صاحب ورتک تاسو رستای زل میرمن هایسلر کله لیدلی و یعنی تر مرد مخکیم چون را وقت مخکی لیدلی و
پا 2023 کال که یعنی پر او سخت کال مو میرمن هایسل دوه وارې دلته د موږ او دفتر ته راغلی و دلته د موږ سره ما په کور کې یوه هفته اوسېدله. یو وارې دوام وارې څلور ورځې وه. لومړی ځل چې پر اوسه راغله هغه مو د دې دپاره راغوښتې وه چې د دې د همدغه د شلو نه زیات کې فوق العاده زیات څه لمانځنه وکړو. هغې ته مو په خپل دفتر کې یو غونډه جوړه کله هغې ته مو درې د بیلابیلو ټولنو په شمول د افغانستان د علوم اکادمۍ یو تحسین‌نامه یا ستاینلیک درلوده، د افغانستان کلتوري ودې ټولنې، د افغانیک د خانه، او دوهم ځل بیا د استقلال د ورځې لمانځنې په هرت ښار کې دی ته هم یو بل ستاینلیک ورکر شو او دلته موږ هم کار وکړ په بیلابیلو کتابونو د دې کتابونو او هم ډیر ښه وخت تیر کړ او دا ډیره خوشحاله وه. حتی تیره میاشت زه د دې جنازې ته برلین ته ورغلی وم، زوی راسن ما ته وویل چې د ما مور وایي ډیره خوشحاله و د تاسو څخه چې پر اوسه کالم دعوت کړی و.
دی په ژوند کې تاسو دا له نږدې له دوی سره همکاري کړې ده، کار مو کړی دی، تاسو کور ته درغلې ده. دی په ژوند کې د افغانانو په برخه کې څه نظر درلود؟ یعنی داسې یو جالبه خبره چې تاسو په یاد وي.
د دې پیژنګلوي د ما سره وا زیاتره یعنی ښه هغه درلود او د کمو افغانانو سره وا. دلته چې موږ هامبورګ سیمینار ته په دیرش کلو رئیس موږ په هامبورګ کې د افغانستان اونۍ تر نامه لاندې سیمینار جوړو چې هغه مو څو وارې راغوښتی ده او همداشان د دې ځنو افغان لیکوالانو څخه سره ښه ارتباط درلودل. دا یې ډیر مثبت و. د بلې خوانه دا ډیر د باچا خان او د غنی خان د شخصیت او کړنو تر تاثیر لاندې و او دې غوښتل هم چې د باچا خان په معرفي کولو یعنی د دې د آثارو ترجمه کولو آلمانی ژبې ته یو بل تصویر د افغانانو د پښتنو او هم د مسلمانانو وړاندې کړي چې یو مسلمان تقریبا سل کاله مخکې د عدم تشدد لاروی پاتې دی، هغه د عدم تشدد منبع په اسلام کې ګڼلې و او د عدم تشدد د لوی لاروی یعنی ګاندی سره اوږه په اوږه د عدم تشدد د لارې څخه د هند او د خپلو خلکو د آزادۍ د پاره کار کړی دی.
ل ډاکټر یحیی وردک څخه په مننه د اسدی رړی مجلې په دې کڼه کې وړاندې هم د شباړې پاړه اوریدل شي. دا په واورې چینه وی ټکنالوژي په ترجمه څه اخی سکړې دي. خو لې وی خبرتیا ورسته غزل لرو.
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل ازادي رادیو
د سشکل د جنید شریف د بنسټ د لومړي جایزې د ګټونکو کاملې اساسي یو غزل د دوی په شخ
اعظم با حس کغاړه ټټ بیرغ بد ماتم نیم راب مسیحا شي طلبه پټه خله مریم نیم سپین اور بل تپور تبکڑم سر گلان گیجی گیجی اوخ کی ملا دیر دی محتاج د شبنم نیم مست زلون تریو سمندر خاور ولاندی شوی دی مست زلون تریو سمندر خاور ولاندی شوی دی هر څوک ناری د آبادی و هم چیم نیم مست زلون تریو سمندر خاور ولاندی شوی دی هر څوک ناری د آبادی و هم چیم نیم دکی شوی کاسه د صبر زما د زړه لسرو وینو بیا وطن ناری کړي هاي ایوب تر تا کم نیم لبه مخخی پسوی ساس تړي اروا ویل شو مها غویر چې نور پزړونو کې د زغم نیم ستا په یاد د بلی ډی وی سپین رڼا سپینلا نه دکړم بیل تون بدلا صباغ ایرم نیم ستوري دی ړاند شي چې اتن وه تر نیم شپې مخ دې تور سپوږمۍ چې وا خبر ستا په غم نیم.
ازادي رادیو مجله له ازادي رادیو څخه اوري. د خبرونه په دې برخه کې د یو نوي کتاب پاړه د پاستغه ژپونم ناول تازه په پېښور کې کتاب کور خبرنځي چاپ کړی دی. دا اثر د کسلیکوال محمد آصف عمر دی چې تر دې مخکې هم تر لاسو ډیر ناولونه خبره شوې دي. د پاستغه ژه د محتوا پاړه به په خپل له شاغلي عمر څخه وور
د یو لیوانی په ژوند سرخی چې په د جمهوریت په دوران کې بچیان په بملوتی بچیانو خزه وجل شوی د دماغه وخت عمیق لیوانتوب ته تللی. عمیق لیوانتوب څخه دا دی چې د یوازې پیریان او د خپل بچیان ویني نور انسانان نه ویني واقعي انسانان نه ویني. بیا هغه پیریان نو کې یو کس وی چې هغه تحقیق کوي خپل ځان د پر د خپل ټولنې کې د یو موقف د ترلاسه کول د پر هغه غواړي چې د افغان نارینه البته ټول افغان انسان نه د افغان نارینه په حق تحقیق کې چې د ځان په اکل د چاپیریال په اکل چې په ټولن او بیرو حشیان او ژوند شیان او استبداد ټول پکې راځي، د چاپیریال په اکل او د خدای او دین په اکل څه فکر کوي. هغه پیرې هم دی په هان سره دا صدا په ان دا پښتنې مطرح کوي هم ددنه دا به راټولې ټول تحقیق کې ځب ځګي. او بل دا چې هلته دی بچیان چې دی د غوړي د بچیان بغي کې ونیسي، خو هغه بچیان غیږ نه ورکوي، هغه بچیان حتی د ټچ کولای نشي، د لاس په لګولای نشي، مګر هغه دا هم ټچ کولای شي، هغه دا ټچ کولای شي، نشي د په هغه لاس لګولای نشي، هغه په دې لاس لګولای شي. خدای ایران چې ولې داسې دا کوشش کوي چې د خند مات کی او خپل بچیان بغي کې ونیسي، خپل امینه په باندې ولګ مصرف کی. نو د بیا په شروع د دې کیسه کې تقریبا ډېر شروع نه یو څو صفحې وروسته د دغه عمیق لیونتوب نه سرسري لیونتوب ته راځي. سرسري لیونتوب څخه هدف دا دی چې د بیا نور لپیریان او خپل بچیان دا وخت سرسري لیونتوب په وخت کې نه ویني، یوازې او د ژوندي انسانان واقعي انسانان ویني، واقعي ژوند ویني. دلته بیا د یو د تر د زوی کونډې ته د بچیانو سره وړ ماشومان لري، هغوی ته یو خپل کور ورسره نیم کړی ځای ورکړی، هغې بې کورې. نو اوس بیا هغوی د دې خدمت کوي، هغه کونډ او بچیان د ده خدمت کوي. نو د ده بیا ټول تلاش دا وي چې د خپل بچیانو قاتل پیدا کړي او هغه ته سزا ورکړي، ځکه چې دغه په سترګو لیدلی وو هغه وختو کې چې انفجار ورکوو بم ته.
لیک سلیکوال شغل عمر څخه مننه چې د پسخې شناول پاړې دا معلومات له ازادي راډیو مجلې سره شریک کړل.
ازادي راډیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له ازادي راډیو.
د ژباړې پاړه تمهید سیلانی له انګلیسي او ترکی ژبو پښتو ته په لسکونو مقالې ژباړلې دي او په روسي ښکاله کندهار په انزورونو او د امپراتوریو په څلور لارو کې کتاب چاپ شو چې له انګلیسي ترجمه کړی دی. شغل سیلانی په کابل کې په غالب پانتون کې د ژبپوهنې استاد دی. له دوی به واورو چې له انګلیسي او ترکی ژبو پښتو ته د ژباړې درې عمده ستونزې څه دي.
زموږ ژبه چې لومړی مشکل لري د ژباړې په برخه کې هغه تخنیکی اړخ دی. زمونږ ژبه د الکترونیک ژبه نه ده تقریبا، یعنی الکترونیکی اپونه یا پروګرامونه چې موږ په ژباړه کې لرو هغه زمونږ په ژبه کې نشته، او اکثریت ترمینالوژي د تخنیکی وسایلو زمونږ په ژبه کې نشته. په تور مثال د یو ستونزه چې موږ د ژباړې په برخه کې سره مخامخ کیږو هغه د اپونو یا برنامو ده. مثلا موږ په ژباړه کې د میمیکیو او د ټریډوس په نوم دوه پروګرامونه دي چې هغه موږ کاروو او دا ډیره مرسته کولی شي تر څو موږ پوسټ کړو یا خپل هغه فصل بندي یا کنټینټ ډېر ښه پکې تیار کړو. متاسفانه چې دا شی زمونږ پښتو ژبه کې زمونږ په عمومي هغه ژبپوهنه کې یو شی کمښت دی. بله مسله ژباړه کې یو ژباړن یا عموماً څوک چې ژباړه کوي یو سره مخامخ کېږي، هغه دا دی چې موږ په ترمینالوژۍ کې خصوصا په طبي ساینسي برخه کې لډیر ستون سره مخامخ کیږو چې دا بل ستونزه ده. او بل ستونزه دقیقا همدغه ده چې یوه ترمینالوژي لري، یو ترکیبونه لرو. موږ په ساینسي او طبي یا ټیکنیکل برخو کې ترکیبونه دي یا ځینې نویزونه دي چې هغه راوځي په نورو ژبو کې، یا ځینې موادونه دي یا ځینې وسایل دي چې په نورو نړۍ کې تولیدیږي. متاسفانه چې هغه لپاره موږ مشخصې نمونه یا اصطلاحات نه لرو، هغه موږ مجبور یو چې خپل ژبې ته په نور شکل سره راوژباړو.
سیلانی صاحب، تاسو تخنیکي اړخ ته او ټرمینالوژي ته اشاره وکړه، د جملو جوړښت ته کراشو. فرضاً د انګلیسي او پښتو جملې فکر کوم خصوصا د موترزه جملو په برخه کې فرق ډیر لري. په انګلیسي کې اوږدې جملې زیاتې دي، کمې نه دي، خو د پښتو جملې لنډې وي. تاسو چې کله له انګلیسي اوږدې جملې ترجمه کوي، ماته وی لنډې لنډې جملې ترې جوړوي؟
دا ډېره ښه پوښتنه ده. واقعا کله چې ژباړه موږ کوو دغسې مسایل سره ډېر دقیقا مخامخ کېږو. دقیقاً جملې ډېرې اوږدې دي. زه کوشش کوم چې په ژباړو کې مفهومي هغه لنډ مات کړم او خپله ژبه ته په لنډو لنډو جملو راوژباړم. حتی کله وخت که مثلا یو پاراګراف زه راخلم، یو نیم وخت هغه پاراګراف په پښتو ژبه کې رانه اوږدېږي، خو زه کوشش په دې کوم چې هغه جملې ماتې کړم، یعنې مفهومي نه ماتوم. هدف دا دی چې په خپله ژبه کې په لنډو لنډو جملو هغه ترتیب کړم، ځکه که اوږدې پښتو ژبه کې څومره د ژباړې په برخه کې موږ اوږدې جملې جوړو، عام لوستونکی خسته کوي او عام مفهوم سم نشي افاده کولی.
که چېرته د ترکی برخې ته راشو، د ترکی او د پښتو ترمنځ ستونزې په څه کې دي؟
ترکی ژبه کې اکثریت دا خو د آری ژبو د کورنۍ نه نه ده، اکثریت د فعلونو جوړښت کې ډېر فرق کوي. مثلا هغوی اکثریت خبر هم په فاعلي او مفعولي شکل سره کوي. مثلا که موږ وایو چې یو سړی دلته راځي چای څښي، هغوی داسې وایي چې چای څښونکی انسان، یعنی شکل د جملې تغییر کوي. نو هغه که څوک پښتو ته ژباړه کوي له ترکی ژبې نه، دقیقا هغه باید ډېره مفهومي راوژباړي او دغه سټرکچر د جملې د پښتو ژبې له جملو سره ډېر متفاوته دی. او بله متفاوته ځانګړنه یې دا ده چې موږ په ترکی ژبه کې دوه فعلونه، دوه مصدرونه د فعل د جوړولو لپاره لرو چې هغه مکومک دي، مګر دا بیا په پښتو ژبه کې خو ډېر فرق کوي. نو که څوک ژباړه له ترکی ژبې کوي، زه خپله خو په ژباړه کې همدا قاعده تر مد نظر نیسم، مفهوما ژباړه را انتقالوم.
که څه هم له ترکی سره ډېر مشترک الفاظ لرو، لیکن که چېرته انګلیسي او ترکی ته تاسو ګوري، د کومې ژبې متن تاسو ته اسانه دی چې پښتو ته وژباړي؟
د انګلیسي ژبې متن تر ډېره اسانه دی، ځکه د انګلیسي ژبې قواعد بیا نسبتا پښتو ژبې سره مچین کوي یا سر خوري سره. خو د ترکی ژبې کلمات چې دي، یو خو کلمات اوږد دي نظر پښتو ته. موږ چې د سیلاب خبره کله کوو پښتو ژبه کې، مثلا موږ وایو چې درې یا څلور سیلاب پیدا شي کلمات کم دي، مګر ترکی ژبه کې بیا لږ زیات دي. او د دې تر څنګ د هغوی الفابت هم دغه رقم دی او جوړښت هم دغه رقم دی چې جملې اوږدې وي او سیلابونه اوږد دي. خو د ترکی ژبې ژباړه زما په نظر تر انګلیسي ژبې پښتو ژبې ته لږ ستونزمنه ده او چوکاټ یې هم فرق کوي.
فکر نه کوي چې په دې برخه کې ممکن ټیکنالوژي له تاسو سره مرسته کوي، ځکه چې په انګلیسي کې ټیکنالوژي را پرمختللې ده. مثلا د ګوګل پښتو ژباړه هم نسبت 2014 کال ته وده کړې ده، او چټ جی پی ټي هم شته او نور هم شته. که څنګه
دا خو ټیکنالوژي خو ځان ته وارخ لري او دا یو مؤثره پدیده ده په ژباړه کې، دا یو اصل دی دقیقا. اما خبره که جوړښت راشي، ترکی ژبې سره موږ ډېر د کلماتو راشه درشه لرو، اما هغه ډېره پښتو ژبه کې نه ده، یعنې ډېره تر ډېره د ژبو کې ده. هغه هم
نه او بخشه سیلانی صاحب، زما مطلب دا و چې دغه ټیکنالوژي له ژباړونکو سره دا مرسته نه کوي چې له انګلیسي یو شی په اسانۍ را ترجمه کړي.
دقیقا دا کولی شي، مګر د ټیکنالوژۍ مرسته په یک جانبه وي ځینې وخت. اوس زه غواړم یو مثال تاسو در کړم. کله چې موږ له AI استفاده کوو، انګلیسي ژبه په هغه برخه کې ډېره غږیده، یا مثلا که موږ له ګوګل نه استفاده کوو، مګر بل اړخ که چیرې موږ بیا پښتو ژبه دلته ګورو، موږ هغومره مناسبه پارتنرشیپ یا همکاری نشو سره کولای، لکه څنګه چې موږ انګلیسي نه یا فرانسوي ته یا نور نړیوالو ژبو ته چې ډېر کار شوه دی آی کی ورته مکمل ژباړو کې ډېر طبیعي ضرورت لري، ډېر ډېر ضرورت لري.
اما ترکی څنګه سیلانی صاحب؟
ترکی خدا تخنیک په لحاظ ترکی ته ای آی کی کار شوی دی. زه نه پوهیږم، زه ګوګل د ژباړې په برخه کې ای آی نه اکثرا استفاده کوم او مرسته غواړم.
د ای آی له کومه څخه استفاده کوم؟ د ای آی له کومه
چټ جی پی ټی نه اکثرا استفاده کوم. لانګویج که ژباړې کوم د ژبوانې په برخه کې، نو لانګویج انسایډ نه استفاده کوم. مثلا د مقالاتو په برخه کې ایس رایټر نه استفاده کوم. نو هغه بیا مختلفه برخې ځانته لري چې زه دغه مطابق متن ګورم او چټ جی پی ټی په نوی شکل سره عیاروم. فکر کوم چې ترکی ژبه به تر نورو ژبو غني وي په دغه برخه کې.
تاسو په دې مرکې په پیل کې ټیکنالوژي ته اشاره وکړه، تخنیک، او پر اخیره کې هم دا موضوع یاد شول چې دا ټیکنالوژي څه وړاندوینه کوي چې دا ټیکنالوژي چې څنګه په مخ روانه ده لکه اے آی چې څنګه روان دي د ژباړې بهیر به ډیر آسان نه کې په نړۍ کې او ډیر به ساده نه کې
خاله شیبر ځکه کله فکر کوم چې کدی اے آی پرمختګ په متواتره توګه وشي او په قانوني شکل په ټول هیوادونو کې پرمخ لاړ شي دا سی یو ورځ براشي چې موږ د ژباړې په برخه کې د ژباړې پر ځای پوسټ ایډیټینګ کوو او ممکن دا سی ورځ راشي چې موږ پوسټ ایډیټینګ ته ډیر کم ضرورت یعنی دا اوس په ځینو ژبو کې حتی اے آی ډیر ښه کار کوي ډیر ښه کار کوي هغه ژبو کې البته ژباړونکو ته یا فزیکی ژباړونکو ته ضرورت دي چې ایډیټو کې یا پوسټ ایډیټینګ کې چې هغه کسان هغه ژبې چې هغه د ادبیاتو په لحاظ یا د ترمینالوژۍ په لحاظ یا د ژبپوهنی په لحاظ تقریبا خوارې ژبې دي مګر په پرمختللو ژبو کې چې ژبې ته کار کېږي په آی کې ډېر ښه استفاده کېدلی شي
له ښاغلي سیلانی مننه وړاندې په خبرونه کې د افغان هنرمندانو د ستونزو او د هنر لاري د مبارزې په اړه اوریدل شي.
ل لیکوالو په هانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیو مجله کې واوري
لنډي کې سه شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیو مجله کې واوري
یو شمیر افغان سندرغړی د طالبانو د حکومت له واکمنۍ وروسته بهر تتللې دي او ځینې مخکې لا کډوال شوي وو. دوی د طالبانو له لوري پرنجونو او شزو د لګول شویو بندیزونو په خبرګون سندري په للی دي او خپل شخه اوچت کړی دی. زما همکار اکرام الله اکرام له څو تنو دغه سندرغاړو سره خبرې کړې دي او دا راپور یې چمتو کړی دی. او چې افغان جون شپو ته پاتې نشي نو سندرغاړي ورته د خپل هنر او سندرو په ژبه د حق غوښتنه کوي. سندرغاړي خبرې نغمې په دی ازادي راډیو ته وویل
غږ خوب پورته کوو د دوی د حق حقوق لپاره ځکه چې رښتیا هم اوس تور تیارو ته پاتې دي د علم او د رڼا دروازې په دوی باندې تړل شوې دي هغه لا څه کوي چې اوس خو نو دوی د شوزو اواز د شوزو مخ هغه هم عورت بولی نو ډیر د تعصب خبره ده.
اغلی نغمه وای دی تر اوسه پورې پر افغان جنو خوځو د زده کړو په شمول بیلابل لګول شویو محدودیتونو ته دوه سندري وای دي. د طالبانو د حکومت ل درې کلونو زیاته موده وشو چې افغان جنې لشبګم ټولګي پورته لزده کړو راګرځولي او د غراز د 2001 کال د دسمبر میاشتې رئیسی د دوی په لوړو زده کړو هم بندیز لګولې دي. په ډیره دولتي او نه دولتي ادارو کې لکار کول منه کړي او تفریحي پارکونو ورزشي لوبغالو او خزینه حمامونو ته هم د تګ اجازه نه ورکوي. لدې سره ل شرعي محرم پرته لری واټن سفر هم نشي کولای. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په نوي قانون کې چې د 13 اگست میاشتې په 28 اعلان کړ د خزي غاګ او صورت هم عورت بلل شوی. فریدا ترانه بل هغه افغان سندرغاړي د چې په خپل سندرو کې د افغان جنو او خوځو په ننګ غاګ پورته کړي. نوموړي وایي د هغو لاسټللو حادثو لپاره خوشینه ده چې په افغانستان کې د طالبانو د لومړی واکمنۍ تر سقوط وروسته د جنو او خوځو د حقونو لپاره شوي وي.
د خوشینه خبره ده او زه خوشینیم د هغه دوه لسیزو زحمتونو لپاره چې دی وګړي په توګه د دوی د حقونو د برخمن کېدو لپاره ګالل سبي وو خو له لاسه ولاړل. نه یوازې دا بلکې د یوې ټولنې د نیمایي برخې په توګه افغان میرمنو خپل هویت له لاسه ورکړ.
د یادونه د چې پر افغان جنو او خوځو د طالبانو د حکومت لخوا لګول شوی محدودیتونو آن هغه په خوانی سندري هم را تازه کړی چې لسیزي مخکې د کلیوالو میرمنو کلابندې ته ویل شوی وي.
شنو
مهودر زازی وای دا سندره د زازی او ډیر په خانه فولکلوریک اثر دی چې د خبره شاوخوا آتیا یا نوی کلا عمر لري.
هماغه وخت هم د کلیواله پښتنې خځې د محدودیتونو پر وړاندې دا سندره ویل شوی و او موږ هم په دې وخت کې دوباره په همدې خطر تازه کړی چې افغانه ښځه افغانه پیغله لکار او لخوانځي او لپانتوم نه ګرځول شوی او دروازې په بندې دي. دا کله بندې مو په دې سندره کې دوباره را تازه کړ.
افغان هنرمندان وای چې د سندرو لاري خپل احساس او درد شریکوي، خو نن سبا چارواکو د دوی مخنی ولیده. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت تقریبا 2.5 میاشتې مخکې د یو کال پترس کې د موسیقي د سباندې 1300 آلو د لمنځوړلو خبر ورکړ. یو شمیر هنرمندان و ازادي راډیو ته وویل چې پر موسیقي بندیز نهیله کړې دي. جزئیات د سنا کاکړ پر راپور کې.
یو شمیر افغان هنرمندان وای په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې پر هنر او هنرمندانو د طالبان حکومت لخوا رامنځته شویو فشارونو، محدودیتونو او سختو قوانینو دوی له بیلابیلو ستونزو سره مخ کړی دي. یو هنرمند چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې ژوند کوي او د موضوع د اساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، د سندرو ویل د خپلو احساساتو او کړاوونو د څرګندولو وسیله بولي او له دې امله چې نشي کولای خپل هنر پر مخ یوسي خوشینه دی.
موسیقی برما تنها یک
موسیقی زما لپاره یوازې یو سرگرمی نه ده، دا زما د احساساتو د بیان یو وسیله ده. حکیم چاپیریال د دې لامل شوی چې زما غږ په ستونی کې چپ شي او د خپل هویت یو برخه له لاسه ورکړم.
احساس دادن یک بخش اساسی از هویت ما است.
سندرغاړی بریالی ولی چې په جلاوطنۍ کې له سختو ستونزو سره مخ دی، ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په تیرو دریو کلونو کې ډیر کړاوونه ګاللي، له خپلې کورنۍ سره په بي برخلیک حالت کې دی او د موسیقي له هنر هم لري پاتې دی.
مونږه اوس په پردو ملکونو کې ډیر په بد حالت کې هنرمندان اوسېږي، د خپل هنر نه ډیر لري.
د طالبانو حکومت د هر ډول موسیقي پر غږولو بندیز لګولی او طالبان دا کوي چې د موسیقي غږول او اوریدل په اسلام کې حرام دي. د طالبانو حکومت امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت چارواکو د اګست په 14 ملت د حکومت د حساب ورکونې په نوم په یو خبري کانفرنس کې وویل چې دوی تیر کال 1328 موسیقي آلې له منځه وړې دي. د طالبانو حکومت هم د شند کابل د ښکلي هنرونو په پوهنسي کې هم بدلونونه راوستل چې په پایله کې د موسیقي څنګه لخوا او د انځورګري څنګه له ګرافیک سره یو ځای کړه. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت محتسبینو انځورګرو ته ویلي چې د انسانانو د مخونو له نقاشي کولو او د مجسمې له جوړولو څخه دې ډډه وکړي او د دغه قانون له مخې ان د مرغانو او حیواناتو د انځورونو جوړول هم منع دي. همدارنګه د هر ډول ژوندۍ موجوداتو د مجسمو پیر او پلور منه دی چې د یو شمیر هنرمندانو په وینا دی بندیزونو د نقاشۍ، انځورګرۍ، مجسمې جوړولو او نور هنرونه اغیزمن کړي دي. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د تازه قانون له مخې د ښځو غږ هم اورد بدل شوی دی. د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو له پانسي څخه فارغه شوی لاجورد حقیقي چې له افغانستانه بهر ژوند کوي وای له هنر لري د هنرمند روان ناروغه کیږي او له خلاقیت څخه پاتې کیږي.
دغه حق اجرای هنر وجود نداره. هنرمند افغان
د هنر دلنداري حق نشته. یو هنرمند په جلاوطنۍ کې نش کولای خپل هنر وخی ځکه هغه اړه د درانه کارونه تر سره کړي. هنر د انسان روح لطیف کوي او د هنر مینوالو ته د آرامۍ فضا چمتو کوي.
مانعی است کې نمیتونه خلاقیت هنرمندان انجام بدن.
لیکوال او د فرهنګي مسایلو په انور وفا سمندر هنر مینا او رڼا بولی او انسان د دې ګوهر تګي. هغه ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د نن او بهر افغان هنرمندان د محل بیلابیلو ستونزو سره مخ دي.
زما چې دی کې خو وختم وب کې سپین شول چې نه و نغرمان خوندې شو نه یې ورځ هغه ورځې چې بې ساري الوژیو انګیرنو باورونو د موږ ولس تقدیر ولجه کړی ده. هنرمند په کلمو کې اوبه تودې نه شوې، هنرمند په اسانۍ سره ساره ونه شوه کلی.
د هنرمند په کلمه کې انځورګر، سندرغاړی، مجسمه جوړوونکی، فلم جوړوونکی، موسیقي غږوونکی او نور هغه کسان شامل دي چې خاصې ځانګړنې ولري. د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته په افغانستان کې هنري فعالیتونه بند شول. دوی دغه شان د افغانستان د موسیقي انسټیټیوټ، د اطلاعات او کلتور وزارت د موسیقي مرکز او د ښکلو هنرونو د پوهنځي د موسیقي او تیاتر څانګه هم متړله او یو شمېر افغان هنرمندان کډوالې ته اړ شول.
له همدې راپور سره د دې اونۍ ازادي راډیو مجله رانغاړم، زه احمد شیبر، له تاسو اجازه اخلم. شدی